د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شو ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 25 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می افغانستان کې ته او په واشنگتن ڈی سی کې د نهه ورځ د شپې 11 نیمه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د امریکا صدر جو بایدن پلان لري چې په ټاکل شوې نیټه د اگست 13 پورې د افغانستان څخه امریکایي عسكر راوباسي. پاکستان ویلی په افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره خپل رول لوبوي او په دغه لړ کې نه یوازې افغان ډلو سره بلکې د نړیوال هیوادونو سره هم پرابطه کې دي. او د خیبر پختونخوا حکومت بلدیتی ټاکنې په دوه مرحلو کې د کولو لپاره صوبایي اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کړي، خو مخالفه سیاسي ډلې وایي چې د صوبي واکمن ګوند دغه ټاکنې په چل ځنډول غواړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر جو بایدن پلان لري چې په ټاکل شوې نیټه د اگست 13 پورې د افغانستان څخه امریکایي عسكر راوباسي. دا خبره د صدر بایدن د حکومت یو مهم چارواکي کړې ده. د دې وړاندې صدر بایدن د نړۍ وشتمن هیوادونو یا G7 د مشرانو سره په آنلاین غونډه کې هم د افغانستان په اړه باندې خبرې ترې کړې دي. دغه غونډه کې د امریکایي صدر نه د ځینو غوښتنه وه چې د امریکا عسكر په افغانستان کې د ټاکل شوې نیټې نه وروسته هم وساتي، چې خارج ته د تلونکو خلکو د انخلا عمل سرته ورسي. بلخو افغان طالبانو د نیټې د غزولو خبره رد کړې ده. د امریکا سپینې ماڼۍ پرون ویلي وو چې په 13 ساعتو کې د افغانستان نه 24,000 خلک نور راوستل شوی دی، خو لا هم په زرګونو نور پاتې دي چې له افغانستان نه وتل غواړي. ځنې افغانان وایي چې په کابل کې هوایي ډګر ته لارو کې د طالبانو د پوستونو تیرېدل ورته ډیر ګران کړی شوی دی. طالب چارواکي نه غواړي چې افغانان د هیواد بهر کوم نور هیوادونو ته لاړ شي. د امریکا قومي سلامتي سلاکار جیک سولیون د ګل په ورځ میډیا ته ویلي وو چې د سیاسي او امنیتي چارواکو په لار د طالبانو سره په رابطه کې دي. د وخت په کابل کې څه روان دي چې په هغه باندې ځان خبر کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر ویلیامز برنز هم د ګل په ورځ کابل کې د طالبانو مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدو کاته کړي دي. د امریکایي کانګرس د واکمن او مخالفه دواړه غړي د امریکا افغانستان نه ناصافي راوتلو باندې نیوکه کوي، د کومې په نتیجه کې چې طالبانو د اگست په 15 نیټه کابل ونیو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر میشل بیشلی په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول وروسته حالاتو باندې ژوره اندېښنه څرګند کړې ده او وایي کرا او باوري راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې طالبانو د بشري حقوقو څنګه سرغړونه کړې دي. میرمن میشل بیشلی د اگست په 23 پرون د پاکستان او اسلامي همکارۍ د سازمان په غوښتنه په جنیوا کې جوړې شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا بیړنې غونډې ته وویل طالبانو په 13 یو اونۍ کې عام خلق په بیړنۍ توګه په دار کړی دي او په خزو یې بندیزونه لګولي. ملګرو ملتونو دا غونډه په داسې وخت کې کړې ده چې طالبانو د اگست 15 له پنشیر ولایت پرته د افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی او په پایتخت کابل کې ځینې خزو خبریالانو او د دفترونو کارکوونکو شکایتونه کړي دي چې خپلو کارونو ته نه دي پریښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په طالبانو باندې غږ وکړ چې د خزو جینکو او همدارنګه د افغانستان د بیلابیلو قومونو او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی ولري او له انتقامي کارونو د لاس واخلي. میرمن بیشلی له خزو سره د طالبانو چلن بنیادی سره کرخه بللی او ویلی دي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خزو ته د حقونو ورکولو په اړه خپل ژمنې عملی کړي. میرمن بیشلی په ټینګار سره ویلی دي چې طالبان د خزو ازادي او ګرځېدو تعلیم د خبرو او کار کولو حقونو ته درناوی ولري. طالبانو سمدستي د ملګرو ملتونو د دغه اندېښنو او د عامو خلکو د اعدامولو او بشري سرغړونو په اړه باندې څه ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې یې دا ډول داوی رد کړي دي. پاکستان ویلی په افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره خپل رول لوبوي او په دغه لړ کې نه یوازې افغان ډلو سره بلکې د نړیوال هیوادونو سره هم پرابطه کې دي. په مرکز کې د کابینې د غونډې نه وروسته د میډیا سره خبرو کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي افغانستان کې د حکومت سازۍ لپاره پاکستان یو ذمہوار کردار لوبوي. او په دغه لړ کې بعد پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د نن نه د مرکزی آسیا د هیوادونو سفر کوي. د زیاته کړه چې افغانستان کې واک لرونکو چین او ترکیه نه علاوه د نورو هیوادونو سره هم په دې لړ کې د پاکستان خبرې اترې روانې دي. پاوا چودري ویل چې د کابینې غونډه کې د هند په رول باندې هم بحث شوی او هندوستان ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان د شخړې نزان لري وساتي. د ویل چې هند او وړاندې هم د پاکستان پر ضد د افغانستان زمکه کارولې ده، ولی د پاکستان دغه تورونه هر وار د هند هند او افغانستان چارواکو لخوا رد کړی شوی دی. د افغانستان چارواکو بیا ویلی دی چې د پاکستان په خاوره د طالبانو ترڅنګ یو شمیر نور ترخګر تنظیمونه نه یوازې موجودیت لري، بلکې په ځینې ځایونو کې ورله په ښکارا چاندي هم غوښتل کیږي. د ویلی دی چې تر دې وخت د افغانستان نه 1500 کسان پاکستان ته د پاکستانی جازونو د لارې راوستل شوی او د پاکستانی اسناد لرونکو راوستلو دا پروسه به دوام لري. د خیبر پختونخوا حکومت بلدیتی ټاکنې په دوه مرحلو کې د کولو لپاره صوبایي اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کړي، خو مخالفه سیاسي ډلې وایي چې د صوبې واکمن غون دغه ټاکنې په سچل ځندول غواړي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د ګل په ورس قانوني مسوده کې غوښتنه شوې چې بلدیتی ټاکنې دې په دوه مرحلو کې وکړي شي. لومړی مرحله کې به ټاکنې ویلج یعنی په کلیوال کچ او نایبرهود یا د چم گاوند په کچ کونسل او دویمه کې بعد تحصیل د کونسل لپاره ټاکنې کیږي. د عوامي نشتل ګون غړي دی ورډیو ته ویلي دي چې دغه مسوده دوی ردوي او غواړي چې دا ټاکنې زر تر زره په صوبه کې په خپل وخت باندې وشي. دی وایي چې د سپریم کورټ د امر باوجود صوبایي حکومت د ځړنه کار اخلي. ځای مطبوعاتو کې راپورونه دي چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې سګنی کال کې نه بلکې په راتلونکي کال کې کول غواړي. د بلدیاتي حکومت مشر شکیل احمد میا ویلي دي چې د بلدیاتي انتخابونو د کال یا بل کال کې د کولو پریکړه به د صوبې کابینه کوي. یاد دی وی چې د تحریک انصاف ګوند په صوبایي اسمبلی کې اکثریت څوکۍ لري. د خیبر پختونخوا صوبې د اعلی وزیر مشیر کمران بنگش د مې په میاشت کې ویلی وو چې صوبایي حکومت به د روان کال په ستمبر میاشت کې بلدیتي ټاکنې کوي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو او قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه ته غوږ یو. د خبرونې په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکا صدر جو بایدن پلان لري چې پټاکل شوې نیټه د اگست 1 پورې د افغانستان څخه د امریکا عسکر راوباسي. دا خبره د صدر بایدن د حکومت یو مهم چارواکي کړی ده. په دې حق باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار فواد لامای په خپل راپور کې وړاندې کړي.
بایدن د واشنگتن په وخت د نه سیاسي شمې مازیګر وایټ هاوس کې یو پریس کانفرنس ته وویل، موږ اوس مهال په داسې تیزی په مخ روان یو چې د اگست تر 1 پورې به میشن ختم کړو. زه دا عزم لرم چې خپل ماموریت پوره کړو، خو هغه دا هم ومنل چې د دې میشن یا ماموریت په وخت پوره کېدل طالبانو پورې هم اړه لري. هغه زیاته کړه دا چې د اگست تر 1 ماموریت بشپړ شي په دې اړه لري چې طالبان څومره همکارۍ ته دوام ورکوي او هغو کسانو ته اجازه ورکوي کوم چې غواړي بهر ملک ته د تلو لپاره ایرپورټ ته ځانونه ورسوي، او بل دا چې طالبان زموږ په عملیاتو کې مداخلت ونه کړي. د امریکا صدر جو بایدن دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا روان د انخلامیشن هر څومره ژر چې خلاص شي هماغومره به ښه وي. تر دې وړاندې صدر بایدن او د جی او ډلې نورو مشرانو آنلاین غونډه کړې وه او د افغانستان په حالاتو یې بحث وکړ، او څو مشرانو په بایدن دا ټینګار وکړ چې د کابل نه د کسانو د انخلال روانې پروسې د سهولت لپاره دي. امریکایي عسکر د آینده هفتې د میاد یعنی اگست 1 نیټې نه پس هم په افغانستان کې وساتي، یعنی د هغوی د اوسېدو موده دې وغځوي. طالبانو په افغانستان کې د خارجي قواو د شتون د میاد غځول رد کړی دي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د جی او ډلې د مشرانو آنلاین غونډې نه وړاندې ویلی وو، زبل خپل ملګرو او اتحادیانو دا غوښتنه وکړم چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د پناه غوښتونکو د بشري امداد په برخه کې ملاتړ ته دي زور ورکړي. په داسې حال کې چې د صدر بایدن لخوا ټاکل شوی میاته صرف یوه هفته وخت پاتې دی، د غربي ملکونو لسګونه زره شهریان او هغه افغانان چې د امریکا د میشن امداد یې کړی وو کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر په لور زور راوړی چې لګیټونو تیر شي او ځانونه بهر ته تلونکو پروازونو ته ورسوي. وایټ هاوس د نهه یاسې شنبې په ورځ په سهار وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 20,000 نه ډیر یعنی 26,000 کسان له کابل نه بهر ملکونو ته لیږدول شوي، خو بیا هم زرګونه تنه نور پاتې دي چې غواړي زر ځانونه بهر ته ورسوي. ډیری افغانان وایي چې د ایرپورټ شاوخوا د طالبانو له چک پوینټونو تیرېدل ډیر سخت شوي دي. طالب چارواکی دې ته هم نه دی حاضر چې امریکا ته د دې میشن د پاره ډیر وخت ورکړي او ټاکل شوی میادي سره کرخه بللې ده. د امریکا د قومي سلامتي سلاکار جیک سولیوان د ګولیا دوشنبه پر ورځ وایټ هاوس کې خبري اعلان ته وویل موږ هر ورځ د سیاسي او امنیت چینلونو له طریقه کابل کې د هر څه پیښیدونکو واقعاتو لاړخه د طالبانو سره په خبري کیو. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام برنز د ګولیا دوشنبه پر ورځ کابل کې وو چې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره ملاقات وکړي. پس لغه چې طالبانو د اگست په 15مه په کابل قبضه ولګوله د امریکا د کانګرس غړي دیموکراتان او ریپبلیکنان دواړه د امریکا په خوانی پوزي چارواکي او همدارنګه د امریکا ځینې اتحادیانو له افغانستان د انخلاد در هم بر هم بهیر باندې تنقید کړی دی. فواد لامی وی وی ډیو وا واشنگټن.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره خپل رول لوبوي او په دغه لړ کې نه یوازې افغان ډلو سره بلکې د نړیوال هیوادونو سره هم پرابطه کیدی. دا خبرې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري 13 ورځ د کابینې د غونډې وروسته د میډیا سره د خبرو اترو په وخت کړي. د ډي ور ډي خبريال اورنګزیب خان په دغه نور تفصيل تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان ویلي دی افغانستان کې د نوي حکومت قائم د لپاره کردار لوبوي او نه یوازې افغانستان کې موجود طاقتونو سره په رابطه کې دی، خو هلته حکومت قائم د لپاره پاکستان نور هیوادونو سره هم په رابطه کې دی. مرکزی کابینه غونډه پس د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلي دی افغانستان کې د حکومت سازه د لپاره پاکستان خپل یو ځموار کردار لوبوي او د لړ کې پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن به منځنی آسیا هیوادونو سفر کوي. د غشن پاکستان افغانستان کې د نوې حکومت جوړښت په حق لا ترکیه چین او نور هیوادونو سره هم په رابطو کې دی.
تو ایک طرف تو ہم افغانستان کے اندر جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اپنا جو رابطہ ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں.
فواد چودھری وائی یو خوا پاکستان افغانستان کے موجود مؤثر طاقتوں سره په رابطہ کې دی، بلخوا افغانستان کے دنوی حکومت جوړخ په حق له هم مهم هوادونو سره پاکستان رابطه کوي. فواد چودری ویلی دی کابینه غونډه کې د هندستان په کردار هم باز شوې دی او دوی هندستان ته خبرداري ورکوي د افغانستان شخړې نه ځان دی لري وساتي، ځکه چې تیر وختونو کې هم هندستان د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالوله. پاکستان په هند باندې دغه تورونه لګوي د افغانستان ځمکه به پاکستان پر ضد استعمالوله، خو هند سووري په پاکستان دغه تورونه لګولې دي. هند کې شوې ترهګر بریدونو زیماور هغه تندره و وسلول تنظیمونه دي چې په ښکاره پاکستان کې وجود لري. د غشن افغانستان په خوانی حکومتونو هم سواری ویلي وو افغان طالبانو د پاکستان ځمکه د افغانستان پر ضد استعمالوله. د اطلاعاتو مرکزی وزیر وینا وا تر اوسه پاکستان د خپل هوایي جازونو له ذریعے د افغانستان 1500 تنان وستې دي. ځمکني لارو نه هم د خلکو انخلا روانه ده، خو اوس افغانستان کې طالبانو ویلي دي چې افغانان به هیواد نه بهر نه وزي. اوس پاکستان یوازې هغه خلک دلته پرېږدي چې د پاکستان ویزې لري. البته د نورو هیوادونو وګړو د وستلو لپاره په پاکستان کار جاری ساتي. افغانستان کې طاقت نیولو پس افغان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې کابل هوایي ډګر باندې موجود افغانان دي بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. دوی د هغوی د حفاظت ضمانت ورکوي او امریکا دې باید افغانستان نه با صلاحیته خلکو وستلو عمل ته ودروي. د زبیح الله مجاهد وینا و امریکا موجوده وخت افغانستان نه ډاکټران او انجینرانو پرشان با صلاحیته خلک وباسي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان سرخار کوټه په ماروار سیمه کې درې کان کیندونکو په ډزو وجل شوې دي. دوی د خیبر پختونخوا د شانګلي اوسیدونکو دي. امنیتي اسکر د غزای ته رسیدلی او نور تحقیقاتي پیل کړي دي. په دې حق لبنې د ډیور ډی خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکي وی دغه پیښه لکوټ شار زخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د ختیځ په لور په مارواړ کې رامنځته سوله. د بلوچستان د مدنیاتو د څنګ چیف ماینز انسپکټر عبدالغنی وویل چې ناڅرګند وسلوال تیر شپه دوه شخصي د کویلی د کمپنیانو وتاکله ورغلی دي چې په دوی کې یو نېشنل کول کمپنی او بل بیا دینار کول کمپنی شامل ده. دوی مزدور کار خلک د باندې راېستل دي. درې یې وژل دي. او جلسو کی ہدایت اللہ گل حکیم او عبدالولی شامل دی. او جلسو کسان د خیبر پښتونخوا د شانګلی اوسیدونکو دی. چیف ماینز انسپکټر عبدالغنی پر مخ زیاته کړل چې اوس هلته امنیت خوندي ساتونکو ادارې رسیدلې دي پلټنې پیل کړې دي او نه د دغه پیښې مسولیت له چا په سر اخستې دي. د کویلې د مزدور کار خلکو د سازمان سیمهیز مشر اقبال سبزی د تحفظ غوښتنه کوي.
دا چې کوم واقعا را پېښ شوې ده دا انتهایی دردناک افسوسناک واقعا را پېښ شوله او دا خپل نو یتغه اولنۍ واقعا وړمبۍ واقعا نه دی چې دا سی واقعات مخکې هم د سره ډېر دلخراش واقعات پېښ شوی دي. د مزدورانو سره اول خو یو مزدور انډرګراوند چې کوم کار کوي هغه نه یعنی په سر باندې کفن تړلی او چې خپل چې ریاش گاهو کې اوسېږي نو هلته هم محفوظ نه دي چې حکومت د پاره سکیورټي ادارو د پاره چې هغو داسې واقعاتو روک تام د پاره داسې عملی اقدامات نه دي پورته کړي چې یاره په هغو باندې د مزدورانو ته سرفیس تحفظ ملاو سي. نو دا انتهایی د واقعې انتهایی مزمت کوم او د دې چې کم دهشتګردان دی هغه چې دا واقعي کې ملوثو او خپل سکیورټي فورسز او قانون نافذ کرنے والے چې کمی داری دي زمونږه هغه ته خاص کوم چې
د کویلی د مدنیاتو د څنګه ډیویژنل چیف ماینز انسپکټر جمعه خان وویل چې حکومت د کویلی او مزدورانو د تحفظ لپاره ګامونه اخیستي دي.
ماینز کې داسې دهشتګردي کیسونه اوسي دلتا اف سی فرتا دا د اف سی لاوا لیس فور سمستا پلیس فور سمستا دا دارین کوشش کی چې دا سی خلق شي دی هغه د دې په سر باندې وخیزي او کافی فوج دی دلتا سکیورټی اداري دی نو کوشش کی چې دا سی واقعیت وسی دا غو درو دام د فارا دی خپل علي زلي.
د روان کال د جنوري په میاس کې هم د مچ په سیمه کې د کویلی یو لس مزدوران وژل شوی وو. د بلوچستان په کوټه لورلای بولان مچ دیګاری مارواړ هرنایی شارګه سماولنګ ډاډر هغه سیمې دي چې الته د کویلی ګنډ شمیر قانونه موجودیت لري. د بلوچستان د مدنیاتو څنګه وی سي دلته و درې زره ته نږدې د کویلی رجستر قانونه دي او دغه ډول غیر قانوني هم موجودیت لري. په بلوچستان کې د کارخانو د نسواد له کبله زخه کویلی تر ټولو غټ صنعت ګڼل کیږي. تر یو نیم لک زیات خلکو اقتصاد د دې صنعت سره تړلې دي. په کویلا کې تر ټولو زیات شمیر د خیبر پښتونخوا د کوهاټ شانګلي د سوات اوسیدونکو او دغه ډول د افغانستان یو شمیر کډوال هم په دې کې کار کوي. د مزدور کار خلکو سازمان وی چې د ترګری د پیښو سره سره د کویلی په قانون کې د سر خوندي ساتلو د نا سنتیاو له سبب زخه هر کال تر سل زیات مزدور کار خلکو جل کیږي. حمید سمسور یو ال ډیوا کوټا
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې د هدفي وجنو لړۍ په تیرو څو اونیو کې تیزه شوې ده. په دغې تاسو ته د ډیور اډیو خبریال ارشد مومن یو څېړنیز راپور وړاندې کوي.
د اورګزو سره تعلق لرونکي سیاسي او ټولنیز فعال مثل خان اورګزی ډیو ته وویل په تیرو څو میاشتو کې د اورګزو په بر تحصیل ماموزو او علي خېلو کې لس د بدمنۍ پیښې رامنځته شوې دي. په دې کې امنیتي ځواکونه په نخښه شوي او ورسره ځي مشران او عام خلک هم وجل شوي دي. مثال خان اورګزی دی وته ویل سوره زولاندې ملک محمد امین او ملک خونزاده پزلی مبین هم د نامعلومه تنانو لخوا وجل شوي. راپورونه وای د دې دوو مشرانو د وجلو ذمہواری دایش په غاړه غیستی و او د زی خلکو په وینا د دایش لخوا نور مشرانو ته هم د مرګ دړکی ورکړل شوی دی. مثال خان اورګزی ویل د بدمنې لوجه د زی خلکو صبر تمام شوی او د عام خلکو وجنه ورته نور د زغملو وړ نه ده.
څ خلک نور بس تنگ شوی دی او دا کوم ظلم چې روان دی دا کوم د نامعلومو خلکو د لاسه چې دا کوم مرګونه روان دی په دې نور د خلکو صبر تمام شوی دی. زکات دا حکومت وایي چې د دهشتګردي ملا مونږ ماته کړی دا دهشتګر ختم شوی دی نو په دې ماته ملا دهشتګر راځي او هر ورځ زمونږ غریب پښتانه وجني. دا خبره نور د برداشت نه بار دی.
د ماموزه قوم مشر ملک سید خان ویل د امنیتی ادارو په موجودګۍ کې د نامعلومه تنانو لخوا وجنی او د زورونو مخه دیونی ویل شي
او دا چې کم د اوس وکی مخه تر ازي د نامعلومه افراد دا خو تاسو کولو ته واضح ده چې دا نامعلومه افراد نه دي ولی چې وکی کیږي په ځای کې او تقریبا هغه سره په 100 متر کې یا په 50 یا په 200 متر کې د آرمی کلی او سره نږدې د پولیس شو کې او دلته خپه اسان نامعلومه افراد راځي هغه خلک د کورنر او باسي تشدد کې ماشومان باندې تشدد کې په زنانو تشدد کې او بیا په اسانه د خلکو دکانونه لوټ کې او بیا په اسانه هغه ځین خلک زی نو دا یو سوال یا نشان پیدا کیږي.
د اورګزو پولیسو دی وته ویل دوی د ماموزو ولی خیلو قوم جرګي سره خبري کړي دي هغوی احتجاجي لړۍ ختمه کړي او د دوی شلکسیزه کمیټه جوړه کړې ده کوم چې به متعلقه اعلی چارواکو سره خبري کوي. پولیسو ویل دوی او نور امنیتي ادارې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره چمتو دي او په بیلابیلو پیښو کې ککړ تنانو د نیولو هڅې روانې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دونکو د ډیور رادیو سره نه خبرونه له هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا حکومت بلدیاتي ټاکنې په دوه مرحلو کې د کولو لپاره صوبایي اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کړې ده خو مخالفه سیاسي ډلې وایي چې د صوبایي واکمنه ګوند دغه ټاکنې په سچل زندول غواړي. د ډیور رادیو خبريال فرید شینواری په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته وړاندې کوي.
خیبر پښتونخوا حکومت د اگست په 28 نیټه په اسمبلی کې د ولسواکي ټاکنو یا بلدیاتي انتخاباتو په دوه پړاوونو کې کولو په اړه بل وړاندې کړي او غواړي چې په دغه قانون کې بدلون راوستای شي. په اسمبلی کې وړاندې کړل شوی قانون که چېرې منزور کړلای شو نو ولسواکي ټاکنې به په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي او په لومړی پړاو کې به ویلج او نایبرهود او بیا به د تحصیل کونسل لپاره ټاکنې کیږي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړي سردار حسین بابک وی ویډیو ته ویل دوی د ټاکنې په دوه پړاوونو کې کولو مسوده ردوي او غواړي چې د ټاکنې زر تر زره وشي
او د الیکشن په وخت باندې کول پکار دي. زمونږ استاد په نظر کې چې د سپریم کورټ د وینا باوجود حکومت چې دغه د ټال مټول نکار اخلي او چې کوم قانون ظاهر خبر دغه سره په اسمبلی کې یو اکثریت ته او دغه اکثریت په بنیاد باندې چې غي کوم قانون جوړ کړي دي اغا د تحصیل ناظمی دا بیا لاندې ویلج کونسل او یا نیبر هډ کونسل او غیر جماعتي بنیادونو باندې دای کول غواړي. اوس دوی نوې د کابینې نه منځوري اغستې ده چې دوی بدای الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي. کور دی باندې خو یو خرچ ډیر زیات راځي.
حکومتي وزیرانو ویلي دي په قانوني مسوده کې بدلون راوستلو نه ورسته وا د ټاکنو کمیشن یا الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا څنګه ته په رسمي توګه د ټاکنې په دوه پړاوونو کې کولو په اړه ویلې شي. خو سردار حسین بابک وايي په هیواد کې د نه منلو ګرانۍ او بدامنۍ د لاسه واکمن حکومت د ټاکنې نشي ګټلای او غواړي چې وایي زندوي
حکومت هغه شي ډیولاپمنت یعنی ترقیاتی عمل چې د هغه شي په نظر ښکارا نشو. د سرکاري ملازمانو هغه چې پتن هاګانو کې اضافه و نشوا تجارت تا یا کاروباري شوبې ته هغه توجه ملاو نشوا نو موږ ویل شو چې چون کې د دې حکومتو حکومتي صدا سي خواله ولس یا د ولس یوي شوبې اونې لیدو وجه دا چې د عوامو نه یریږي چې د دوی په ضد باندې به فیصله کوي، هم دغه وجه ده چې کله ټال مټول کوي، کله د الیکشن لیټ کوي، کله په دې قانون کې ترمیمونه راولي.
په مطبوعاتو کې خپور شوي راپورونه وایي خیبر پختونخوا حکومت پریکړه یا فیصله کړې ده چې ولسواکي ټاکنې یا بلدیاتي انتخابات به په روان کال کې نه، ولی په 2022 کال کې ترسره کوي. د بلدیاتو محکمې مشر یا سیکرټری شکیل احمد میا وی ویډیو وی ته ویل د روانو حالاتو د لاسه د غټاکنې رسته کیدای شي، خو په دې لړ کې به کابینه پریکړه کوي.
ګوره د ټاکنو په اړه خو یو عارضي نیټه باندې کولو خبره شوي، خو د خیبر پختونخوا حکومت هم غواړي چې د نورو صوبو په سیر په وخت وشي، نو ځکه مو د ټاکنو کمیشن ته هم دغه خبره کړې ده. بل خبره دا ده چې د کرونا وبا هم په دې کې ځنډ دی، خو دغه خبره به کابینه ته ورمخې ته کیږي او هغه به منظوري ورکړي. خو د دې ترڅنګ حکومت په رسمي توګه د ټاکنو کمیشن یا الیکشن کمیشن ته خپل خبر رسولی ده چې مونږه کله کول غواړو.
د اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران منګش د مئی په 28 نیټه رسنیو ته ویلي وو حکومت به د روان کال 2021 په ستمبر میاشت کې ولسواکي ټاکنې یا بلدیاتي انتخابات کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای د خارجه چارو محکمې د نیکاراګوا په سلو کسانو د ویزی بندیزونه لګولې دي. په دې کسانو کې د نیکاراګوا د قومي اسمبلی ممبران، د سرکاري وکیلانو او د ججانو په شمول د نیکاراګوا د عدلیې او د دوی د کورنو کسان شامل دي. د خارجه چارو محکمې د نیکاراګوا د غړو ته د وړاندې نه لګیدلې ټولي ویزی هم منسوخ کړې دي. د امریکای د خارجه چارو محکمه په هغو کسانو د ویزی بندیزونه لګی د چا په باره کې چې دا په یقین سرویلې کېدی شي چې دا کسان د جمهوریت د تعالی ترغ کولو او د بشري حقوقو د وهنو ذمہوار دي. د نیکاراګوا په یو شمیر کسانو د ویزو د بندیزونو لګولو د تازه اقدام په نیکاراګوا کې په جمهوریت او بشري حقوقو باندې د اورټیګا مریلو د حکومت د حملو نتیجه ده. په دې حملو کې د مخالفه ګوند شپږویشتو سیاستدانانو نیول، د جمهوریت پلو کارکونانو گرفتارول چې شپږ پکې د صدارتي انتخابونو امیدواران هم دي، طالب علمان، د ذاتی مد مشران او نور سیاسي کسان گرفتارول او د داسې ظالمانه قوانینو منظورول شامل دي چې د خلکو په ازادۍ سره خبره کول، د حکومت مخالفت کول او په سیاسي سرګرمو کې برخه اخیستل پکې مجرمانه کارونه ګرځولې شوې دي. د ویزی بندیزونه په داسې کسانو لګولې شوې دي چې هغوی د اولسي معاشري په کسانو او په آزاد میډیا ویری تره تیری، د جمهوریت ادارو پړنګولو کې ککړ دي او د جمهوریت عمل پلار کې خندانه چي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې د ویرو ترهو تیرولو د دې مهم پرانا کې را روان نومبر کې انتخابونه کې دي شي چې آزاد او صفا اونشي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ویزو بندیزونه او د لګیدلو ویزو منسوخول د دې خبري سرګندونه ده چې امریکا بنې یوازې د نیکاراګوا د حکومت مشرانو سره حساب کتاب کوي، بلکې هغو چارواکو نه به هم تپوس کوي څوک چې د جمهوریت او د بشري حقوقو په تعالی ترغ کولو کې د حکومت لاس امداد کوي. امریکا به په نیکاراګوا کې د سیاسي قیدیانو د راخوشي کولو او د نیکاراګوا د خلکو د زیاتې ازادۍ د غګونو قصوروارو له د سزا ورکولو او د آزادو او د صفا انتخابونو کولو د پاره خپلې ټولې سفارتي او اقتصادي ذریعې په کار راولي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا، واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنۍ خبرونو وخت هم په دې ځای کې پاتې رسیدي. تاسو نه اخلو اجازه. الله حفظه.